کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاته دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په دشال کې سره ولیدل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو څخه د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. شغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچیانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپایي ټولنې استازیو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې یې ګړندۍ کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمع عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې علي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان سو. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلوریزو سیالیو غوره لیګ بیګ باش د دسمبر له 10 پیلېږي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. دا لومړی انتخابات دي چې پکې ترسره کیږي. د رای ورکوونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول سوي دي. بلتون غوښتونکو وار له مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی. دا انتخابات د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره دی چې په اتو پړاوونو کې به ترسره شي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته تیرمه پرون دی و بریت پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیش پاړه وویل
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیښې لسیمه لرو دا ښکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې ډزې شوی او لس 15 ثانی وروسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیښه کې ټپکیږي چې د همدغه ټپونو په خاطر وروسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. داسې ښکاري چې دا پیشه به د ایران او متحده ایالاتونو او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ کړکیچ زیات کړي. او ورسته خبر ده چې وی فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمه دا اقدام به ترامپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر 3 ولسمشر ټاکنو پایله بدل کړي یو گزار ورکړي. د ولسمشر ترامپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمه ته مراجعه کړې وه چې ویل یې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستي رایو مېر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ونه مني. خو پرون د نومبر په 8مه قاضي استيفانو بایباس د دریګونه قاضيانو د پلاوي په استازي ته وویل چې هر ډول تور خاصي ادعا او مشخص اسناد او تارتیا لري چې د دې خبره دلته یو هم موجود نه دی. موضوع دلته نه ختمیږي، شایي د قضیه د امریکا ستر محکمه ته هم وړاندې شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی. امریکا دغه هیواد کې د لاسو اډو پوځیان ایستلي. د چارو کتونکي امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاطي وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ دا ځل په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورځ دي. دا غمیدل یوازې نه د ښار نه ده، غمیدل ټول پښتونو لاس ته.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې له نوي حالات وروسته ټاکنې پیل شوې. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونې ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالت نور تر پوزې رسولی دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. همکارې مو فیروزه عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې ده. محل را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې. د سره صلیب د دغو اندېښنو جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغېزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیونه افغانان په هغه سیمو کې میشت دي چې وسلوالې نښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ خونړی او ګواښونکی هیواد یادوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یعنی یوناما تیرونی په خپل یو راپور کې ویلي و چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نه میاستو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وزل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. لودین صاحب، تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون، همدارنګ د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرګزوب لري اندېښنې خودلی او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخی مشر پاتریشا گاسمن ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې اړتیا ده چې د مذاکرات او خپل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر 12 راهیسې پیل شوې دي او لیوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب شوې نه دي. لبلې خو په افغانستان کې نامنی هم تر اوسه ختمه شوې نه ده. ورځ بلې ته د ملکیانو د مرګزوب په تړه اندېښنې سیاتیږي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. همکارمو فیروزه عزیزي وا چې ویلې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. د سری صلیب موندنې ښیي چې 18 میلیونه شاوخوا افغانان با په هغو سیمو کې اوسي چې نښتې او جګړې پکې روانې دي. د افغانستان جګړه 40 کلنه شوه او دغلته د امریکا د حضور هم شاوخوا 40 کاله ووتل. اوس تازه امریکایي ځواکونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل ګړندې کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره په دوحا کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له 10 مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو 6 اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو لکتونکي جنرال دولت وزیری څخه کړې.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري دلته، ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال ترسره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې ناچی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه هغوی جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې اور بند وکړي. یعنی ځینې مسایل دي چې دې ته باید امریکایان متوجه وسي. کنی ټول د افغانستان خلک نه غواړي چې امریکایان د افغانستان کې وسي، دلته د جګړې وکړي، د هیڅ هم خوښه نه ده. مگر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کړي، یو داسې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نوري د اروپایي ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړه کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا خپله نه ردوي. معنا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنی نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپله په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو غږېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی ساپی ته غوږ شئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلمزاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا له حده زیاته اغیزه د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدونکي دمګړی نشي کولی چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیري. غالۍ اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت کارونه بشپړ شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ناصر علمیار وویل چې دغه شرکت کې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي او په کلنی ډول به 15,000 ټنه جلغوزي بسته‌بندي شي. سږکال په دغه ولایت کې جلغوزو سباندې 13,000 میټریک ټنه حاصلات ورکړي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. چارواکی وایي که څه هم اوس مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته د جلغوزو د قاچاق مخه تر ډیره نیول شوې، خو بیا هم یوه اندازه جلغوزي دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستاني بیا په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې زموږ اقتصادي خبرونه او د ورځې نور خبرونه او راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پاتې د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم د دغه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د ورځو له تازه پیښو به خبرېږئ. اوس هم ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا انتخابات د صدراعظم مودي لپاره چې د کشمیر کورواکي پای ته رسولې یوه ازموینه ده. په اړه یې پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دوه فدرالي برخو وبښله، لومړني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوا یې د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسني انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشنر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپلې رایې وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په اتو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړی شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودي د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوې اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیري ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. لنولا سوا نا اتیایم میلادی کال رهیسی بلتون غشتون که پا کشمیر که ده هند واکمنه پرزید جنگی شی. ده کشمیر دیره مسلمان آنگواری چه خوره ده پاکستان تر کنترول لندی او یخ پلواک وی. خو هند پا کشمیر که ناکراره ده پاکستان پا ملاد تل ده تیروریزم نتیجه بولی. ده حق طور ده چه پاکستان ردوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم.
لازدی رو سروسی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر وایي د چمن د خارګن تجاران تری تم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغې جلسه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
اسد خان اچکزئی ورک دی، محمد نبی دی، شاولی دی، د دوی غوښتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورک دي، ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولی. ملګرو، دا غمی درد یوازې د دې ښار نه ده، غمی درد ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دباڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انسان بازار مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندې نن ہم سے تیرے گے یو پارک جوڑ دیا تھا بازار نستا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرکه دي عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسینګ پرسن دي، لاپتا افراد، لادرکه خلک. تاسو په پته سره هغه ته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې ته یې راخلاص کړه، زموږ مطالبه دا ده چې ته یې عدالت ته پیش کړه. عدالت ته فیصله وکړه چې مجرم وي سزا ورکړه، که جرم یې نه وي کړی بې ګناه وي راخلاص یې کړه. په زرګونو لاکونو پښتانه ایکسټرا جوډیشریه د عدالت نه ماورا ووژل شول. د کویټې وکیلانو نه راواخله، د پاټا بمبارۍ او د ایتیس شیطان تر نقیب شهید پورې، تر طاهر داوړ پورې، تر ارمان لوڼی پورې، تر سردار عارف پورې، د پښتانه وژنه ماورای عدالت روانه ده. ملګرو، د دې ریاست زه یو خبره درته کومه چې پوهه تاسو یې صرف تفصیل بیانوم.
حکومت او پوست تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږه آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو، نن له دو تر څلور بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام یا زیر اسمان کبوت پروګرام دی. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه خبرې کیږي. لکه څنګه مو چې په نننۍ خبرونه کې هم واوریدل، سره صلیب ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه تر ټولو خطرناک هیواد دی د ملکیانو د ژوند لپاره. له دې وړاندې ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډیری قربانیان ملکي او بې ګناه افغانان دي. ورستی راپور نه دا وایي چې شاوخوا 18 میلیونه افغانان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې دي، یا هغه سیمې دي چې هلته پکې افغان ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختي. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونې ته زنګ راووهئ او خپل نظریات او پیشنهادات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ.
ویسا ورځپاڼې په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلي، که څه هم په دوحه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کړنلارې په وروستي اختلافي ټکي باندې توافق ته رسیدلی دي، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی له منلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوې چې د ښاغلي غنی او د ده مرستیالانو د سولې ضد دریځونه نیولې او په وینا یې دا دریځونه په ملت کې هیڅ پلوي نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه څه هم اوس مات شوی او ولسمشر غنی هم ښایي مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورځپاڼې که څه هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی، خو ویل یې دي چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پرلپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دینی عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرم صبري خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللې ده. د لیکوال په باور دا فتواوی په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې له لړۍ په پرلپسې توګه په شا کېږي. او هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، په دوحه کې د افغان پلاوي له مذاکراتو څخه کم درې میاشتو په تیرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې دا د عامو افغانانو تر څنګ د پلاوي غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. ورځپاڼې په وینا طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکیل کړي. ورځپاڼې په وینا طالبان غواړي چې له اوربند وړاندې باید لنډمهاله حکومت جوړ شي او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبرې وشي، هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.
اوریدونکو را سره پاته شئ. دویمه نیمایی د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې د مخدره موادو د مله نشې توکو سره د مبارزې او د غراز د په نشې توکو دروغ د کسانو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام را سره واوري او زموږ خبرونه دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کونړ نه په خپل اس ام اس کې لیکي، وایي حکومت دې د جنواله مرستو د کونړ د برېښنا بندونه جوړ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلي، وایي ملي سوداګر دې د بېوزلو ملاتړ وکړي. او ګل احمد احمدي له هلمند نه لیکلي، وایي زموږ د پنبې او پلیو حاصلات ارزانه پلورل کیږي او په افغانستان کې دننه ورته بازار نشته. له دې وړاندې د ترکاریو او تازه میوو سوداګرو او کاروباریانو هم ورته شکایتونه کړي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي، وایي هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید پر پاکستان فشار راوستل شي چې د افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. مشفق نورستاني له نورستان نه لیکلي، وایي ګاونډیان هیڅکله نه غواړي چې سوله راشي. فدا جان لیکلي، خپل سیمه نه ده مشخص کړی، وایي هر ډول سوله چې کیږي باید د اسلام په ګټه وي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي، وایي دا ځل باید ګرځبندي سم مراعت شي ځکه چې د کورونا دویمه څپه راغلی. باید وایم چې په افغانستان کې د کورونا د څپې له امله سر له نن نه په کابل کې ټول هوټلونه یا د واده سالونونه هم بند شول. کریم شیدا له غزنی لیکلي، وایي که افغانان د خپل هیواد قدر وکړي نو د نورو له احتیاجه به خلاصي. شمالي حقپال له لوګره لیکلي، وایي افغانستان سلویخ کالا پخوا کرونا نیولی دا کرونا جګړه ده او واکسین یې سوله ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې